سلامونه ستړي مشه یا افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته موږ فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلخ تر کله کوم پیل په خبرونو کو رسل هغه چې د پاکستان موقت حکومت اعلان وکړ چې له دې هېواده به ټول غیر قانوني افغان کډوال باسي د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ تر اوسه یو سلو 15000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د چمن سرحدي چارواکو فرانس پریس ته ویلي په دې وروستیو کې ټول ټال څه باندې 18000 کسان له دې لارې افغانستان ته اوښتي دي. په دغه هېواد کې د بیا ستانه افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان له خوا ټاکل شوی ضرب الاجل پرون پای ته رسېدلی او دا مهال پاکستاني چارواکو په بېلابېلو ښارونو کې د هغو افغان نیول او د ساتنې موقتي مرکزونو ته استول پیل کړي چې په وینای د استوګنې اسناد نه لري ولیکي چې د پولیسو لخوا یو شمېر هغه افغان کډوال هم ځورول کیږي یعنی ولیکي چې د پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غواړي چې د پناه غوښتونکو سره د چلن په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او د اجباري نیستلو اصولو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتو میلر پرون د نومبر په دویمه په واشنگټن کې په یو خبري کانفرانس کې وویل
موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان گاونډیان په کلکه اڅو هغه افغانانو ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د نړیوالو مرستو په لټه کې دي او د بشري مرستو د برابرولو لپاره دي هم د نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي.
یو امریکایي چارواکی د سشنبه په ورځ وویل چې واشنگټن هڅه کوي له پاکستان څخه امریکا ته د 15000 افغان کډوال ولېږدوي. یو شمېر پاکستاني چارواکو چې د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کوله د دې خبر پخلی کړی دی او ویلي دي چې اسلام آباد له امریکا څخه د دغو افغانانو نوملړه ترلاسه کړی دی خو د غلط نیمګړی دی. په دغه هېواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل پرون پای ته ورسېد. ویل کېږي چې پاکستان کې له 1 میلیون او 200 زرو څخه زیات افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي چې له دې جملې څخه څه باندې 200 زره یې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په دغه هېواد کې پناه اخیستې ده. ملګری ملتونه وایي دا 2001 کال را په دې خوا په افغانستان کې وسلاته ویش خبریالانو او رسنیو کارکونکو کې وژل شوې دي. د ملګری ملتونو په خبره د دې خبریالانو په وژنه کې اوازې لسو څخه په کمو قضیو کې عدالت تامین شوې دي. نن د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات ختمولو د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو مرکز هم ویلي و چې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې اصلي قتلان نه دي مجازات شوي. له دې سره هم مهاله د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یې نه پیو اعلامیه کې ویلي دي چې په تېرو لکه کې په افغانستان کې د ځباندا یو سلو 15 خبريالانو درسنیو کارکونکو د وژنې قضیه ثبت شوې دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په پر روان کال کې هڅه وکړي چې پر بیټولنه کې د غړیتوب لپاره خپل مذاکرات ته دوام ورکړي. دیمیتری کولیبیا نن د نومبر په 2 په برلین کې خبريالانو ویل اوکراین خوشبینه دی چې اصلاحات راولي او لازم قوانين تصویب کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل څورځ وروسته د هیواد پر بیټولنه کې د غړیتوب لپاره غوښتنه وکړه او څو میاشتې وروسته په دې ټولنه کې د غړیتوب لپاره ونومول شو. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. وړاندې به را سره واوري چې په افغانستان کې او هغه افغان کډوال چې له افغانستانه بیرته له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي په څه وضعیت کې دي؟
اتل اس کالم تیر سولو په ماشان کې اعلان وکړ په شپه کې را باسو ګرد هر څه مات سولو په دوه لاس راغو دی یو شی درو نه مینه درو نه شی درو دا پاکستانی ګاډي د تر د کندار کرای کړه یو لک ډیر زور کوي ورکړي دي.
هم ترنګ په دې اړه به هم را سره واوري چې پاکستان ولې دغه پریکړه کړې ده او د چا پریکړه ده؟
دوی غواړي چې کمن امنیتي ډګر کې چې دوی کم ناکامۍ سره مخ دي او دوی نشي کولای په خپل هیواد کې امنیت تضمین کړي هغه پړه په افغان کډوال ور واچوي.
په دې اړه وړاندې سره نور جزئیات هم واوري دا به هم سره واوري چې له پاکستان د افغان کډوالو د شړلو په لړۍ کې شمیر نړیوال سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمانونو اندېښنې همدارنګه په کونړ او په سویلي کندهار کې ده چې څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. وروستي جزئیات به در سره شریک کړو که چیرته وخت پات شو. د نړۍ مسایل ته به هم تم شو. نور مطالب هم شته ملتیا هم غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه پایل با پدې وکړو چې نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د موضوع ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې پاکستان په یو دم افغان کډوال له هیواده راباسي د چې کوم سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده په دې راپور کې اور
په داسې حال کې چې نن هم د پاکستان له بیلابیلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده ځینې مرسته کوونکي نړیوال بنسټونه وایي چې دا کډوال د افغانستان دننه د استوګنې لپاره داسې ځایونه نه لري چې ورشي د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې نن په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د هغو افغان کډوالو شمیر په چټکۍ سره په ډیرېدو دی چې له پاکستان څخه افغانستان ته اوړي چې په وینا یې اوس د ورځې له 9000 تر 10000 دا کډوال افغانستان ته ستنېږي یادو سازمانونو هم دا شان ویلي په داسې حال کې چې ژمی هم نږدې دی د دې کډوالو د خوندیتوب او په ټولنه کې د ادغام په اړه اندېښنې لري د سازمانونو پر دې خبره له ټینګار سره چې افغانستان ته د دغو کډوالو د ستنېدو بهیر کړکېچن دی له نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې د کډوالو اړتیاو ته د رسېدو او د یوه ناورین د مخنیوي لپاره خپلې مرستې وکړي د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو همغږ کړی چې کډوالو ته دې تر هغو پناه ورکړي چې په خپل هیواد کې شرایط خوندي او باثباته شي او دوی په خپله خوښه وطن ته ستانه شي په ورته وخت کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي کډوال هم وایي کله یوې خوا اوس په پاکستان کې غیر قانوني کډوالو ته په اوسېدو ګڼې ستونزې جوړېږي ورسره افغانستان ته په راتګ کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي عبیدالله چې نن د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی ازادي راډیو ته یې په دې اړه ویل
پاټک کې 15000 روپۍ رانال ته واغسته نه خوشی کول می مونږه تا جیل ته بوزو او نیمه شپه مکا دا بار کړه رالو ګلوار کې ته لوار کې کوم چې ټوکن ته کوم 2-3 غنټې تیرې کړې پوي شو او انتظار مو وستو انتظار نه بچ دې په ډیر مشکلات باندې تورخم ته چې را ورسېدو
هجرت الله چې 2 ورځې وړاندې د تورخم لارې افغانستان ته راوختي هم د ورته ستونزې په اړه شکایت کوي
مونږ چې را لګا بارډر کې ډیر زیاته سختي مونږ چې را غوتلو د سیو غنا چې اولس دولس کسان مونږ چې را غوتلو د سیند د درالته ولګېدل او بیا چې را غوتلو کوم شخري هغه وګت مته ولګېدل تر شورانه واغستل او بیا شخري بارډر کم غرالو غنا الته بیا فوجي نه را پر غوتلو نو هغه بیا پیسې غوتلې نو الته به چې د 8000 روپۍ مړه کې کړل او بیا را غوتلو ډیر پر غوتلو
په پاکستان کې د افغانستان سفارت هم چې طالبان اداره کوي د افغان کډوالو ستونزې تاییدوي یاد سفارت په یوه اعلامیه کې چې پرون وخت یې خبره کړې شکایت کړی چې په تورخم او چمن کې د کډوالو د ستنېدو لپاره اسانتیاوې محدودې دي او د خلکو او موټرو سختې او اوږدې تلاشي د کډوالو د ثبت لپاره کم پرسونل کمزوري سیستم او ځینو نورو مسایلو کډوال له ډېرو ستونزو سره مخ کړي په اعلامیه کې راغلي دي چې د کډوالو په ځانګړې توګه د سوداګرو د توکو او پیسو د لیک لپاره څرګنده کړنلاره نشته او ترڅنګ ځینې مافیایي کړۍ هم افغان کډوال ځوروي او پیسې ترې اخلي سفارت هم دا شانې دا کړي چې پاکستانی پولیس په مختلفو بهانو قانوني کډوال هم نیسي اسناد څیرې کوي بانکي حسابونه یې بلاک شوي او د کورونو څښتنانو ته امر شوی چې سند لرونکو افغانانو ته هم کورونه په کرایه ورنه کړي د افغانستان سفارت ګواښ کړی چې دا ډول کړنې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز وکړي او غوښتنه یې کړې ده چې د کډوالو له جبري ایستلو څخه لاس واخیستل شي او هغوی ته د اجازه ورکړل شي چې په خپله خوښه لاړ شي له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو اجباري لړۍ چې پرون پیل شوه د کورنیو چارو وزارت یې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځې 1300 افغانان چې 100 زندانیان هم پکې وو د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړي دي د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 3مه ټولو غیر قانوني کډوالو ته وخت ورکړی وو چې د یادې میاشتې تر پایه له پاکستان څخه ووځي کنه دوی به یې په زور وباسي سره له دې چې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي چې په خپلې یادې پرېکړې بیا کتنه وکړي خو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې په خپلې پرېکړې ولاړ دي او په دې اړه جوړ جاړی نه کوي
و موریده چې له پاکستان د افغان کډوال د ایستلو په اړه باندې ځینې نړیوالو سازمانونو اندېښنې څرګنده کړې وي اوس هم ورزو د پاکستاني چارواکو هغه څرګندونې ورو چې دوی د افغان کډوالو د ایستلو په اړه باندې په دې وروستیو کې کړې دي
د پاکستان د وروستي اقدام په اړه چې ولی او د کومې موخې لپاره یې د لسیزو کلونو قربتوب وروسته د میلیونونو افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو ایستل پیل کړل بیلابیل نظریات موجود دي د افغانستان او پاکستان یو شمیر پخوانی چارواکي او دغه شان سیاسي کارپوهان د پاکستان دغه کړنه د نړیوالې ټولنې په ګټه او د دغه هیواد د امنیت په تامین کې د پاکستان د حکومت د ناکامیو د پټولو لپاره د پاکستان د فشارونو پایله بولي په پاکستان کې د افغانستان د سفارت په خوانی مشر او د سیاسي چارو کارپوه زردشت شمس وایي چې دا د پاکستان د سرپرست حکومت پوځي پریکړه نه بلکې سیاسي پریکړه ده. هغه ازادي رادیو ته وویل
اوس مهال موږ ګورو چې په پاکستان کې نظامیان یا نظامی اسټابلیشمنت مکمل حاکم شوی دی، نو دوی غواړي چې کمن امنیتی ډګر کې چې دوی کم ناکامۍ سره مخ دي او دوی نشي کولای په خپل هیواد کې امنیت تامین کړي، هغه پړه په افغان کډوالو ور واچوي او دوی خپل ولستم په دې برخه کې اطمینان ورکړي دی او حتی دوی قانې کړي دي چې دغه نامنی چې دی کې د افغان مهاجرینو رول دی.
نوموړی ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پاکستان له نړۍ سره د سوداګرۍ لپاره ډیر څه نه لري او د پاکستان رول ډیر کمزوری دی. د پاکستان په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل حامد جلیلی وایي چې پاکستان غواړي د افغانانو په زور ایستلو سره د نړیوال ټولنې پام ځان ته راواړوي.
نړیوالو پام غواړي ځان ته راوګرځي، ځکه چې پاکستان مخکې هم په دغه اړوند ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي او راتلونکي هم غواړي چې دا وشي. ډېر کم ټایپ ټیبل مهاجرین ته ورکړي چې افغانستان ته راشي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر او د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک وایي چې پاکستان هیڅ قانون ته پابند نه دی او یوازې غواړي چې د زور له لارې پر کډوالو فشار راولي. نوموړي ازادي رادیو ته زیاته کړه
پاکستان حکومت غواړي چې افغانانو باندې دا خبره په زور ومني چې دوی به د پاکستان فیصله مني. دې کې دوی دې ته تیار نه دي چې یعنی بین الاقوامي قانون د مهاجرو یا انساني قانون یا ګوندګیری یا اسلامي رشتې یا نورې خبرې په منځ کې راولي. دوی په افغانانو باندې خپل واک او زور زبادول غواړي.
د پاکستان سرپرست حکومت د دې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په دغه هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د یوې میاشتې ضرب الاجل پای ته رسیدو وروسته د میلیونونو افغانانو په ګډون د ټولو غیر قانوني کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د پاکستان سرپرست حکومت په رسمي توګه د دغه کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر پیل کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ پیل کړې ده. کڅه هم د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د ناقانون افغان کډوالو شمیر تر 1.1 میلیون ډیر اعلان کړی وو، خو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیون غیر قانوني افغان کډوال پراته دي. اسلام آباد ادعا کوي چې د یادو کډوالو ډله ییز اخراج به د پاکستان عامه هوساینې ته لار پرانیزي او پاکستان به نور هم خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو او د نړۍ هیوادونو په وار وار په پاکستان غږ وکړ چې د کډوالو د ایستلو په پریکړه دې له سره غور وکړي، خو له ټولو غبرګونونو او غوښتنو سره سره د دغه هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي چې دوی به په دې برخه کې هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي.
و موریدل چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ایستلو او همدارنګ د چې موقتی مرکز ورته جوړ کړی دی د دوی سرګندونې مو اوریدل. له پاکستان څخه د سپین بولدک لارې راستنه شوی افغان کډوال وایي ټول شتمنۍ هلته پاتې شوی او دوی خالي لاس راغلي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امیرات په ودانۍ کې د راغلو کډوالو غنه غنه راغلی کټوال وای له پاکستانه تش لاسونه راشدل سوي، شتمنی د کاروبار وسایل او د کور قیمتي توکي هم تر اخستل سوي دي. دوی اوس ان د کور د پخلنځي لوشي هم نه لري.
مان ماما جما اتل اس کالم کی سلو په ماشان کې اعلان وکي پشپکه را باسو ګرد ار سم بات سلو په دوه لاس راغلی یو شی نه لرونه مې نه لرونه شی درو د پاکستانی ګاډي د تر د کندارن کرای کړ د 1,50,000 روپۍ ورکړي دي. اوس موږ د خالي کې موږ چیرې والو چیرې کښینو چیرې ولاو زنانې د ورور مې نه جوړ مې چنيان دي مرسته درا سره وسې د مرسته دی یو خیمه راکې یو نور شان راکې خورکې مو وات ولا یو شی براوړی نوم یو شیستا.
زما نوم میرزا عالم دی د مزار ولایت ما. په 15 کالم دوری تیر کړی دی کاروبارم بزاد بازارو کار لګوي په یو اتوار بازار د جمعه بازار په دا بازارو کې کپړی و د لوشي د شی مې خرڅول. هغه په لایلار صفات دی هغه هم زاب په کور کې څه مال درخته شهر زر پراتو هغه د پولیس موبایل ته واچول هموشت یو ورزی پسند ټیکټ پیسې ولا د بل سن راخیستي بس 15 روپۍ در دغه زی پوری موږ را رسولي.
په دغو کډوالو کې ډېری داسې کورنۍ هم شته چې حتی د یوې شپې ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري او نه هم په هیواد کې کومه شتمني لري. دغه افغان کډوال وایي له زیاتو کلونو راهیسې په پاکستان کې خواري کړې او څه شتمني چې لاسته راوړې هغه ټوله ترې ګرځول سوې ده. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی بنسټونو غږ کوي تر څو د دوی اساسي غم وخوري.
شیان میانم ټول هلته داسې سره پاته سو ټیم نه و له موږ ته دوه ورځې ټیم را کړی اوسې دوه ورځې کې نو هغه شی نه خرڅېدل چې څه خرڅېده هغه هم په نیمه بیه ورکړه نور هم داسې پرېښی ده نور را ووتل صرف هم دلته ځان را ورسوو او د ځان کالم را رسولي دي.
ما هلته څلوېښت کاله تیر کړو پاکستان کې هلته ډېره خواري ډېره دغه پرالې او اوس ما زمینداری و دغه ټولې دغه پات شمې را وایست او پیسو ته ضرورت لرو د وړو ته لرو نورو شیانو ته لرو.
په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیریت د سب مدیر عبدالطیف حکیمی وای په تیرو دوو ورځو کې د راستنسو کډوالو شمیر تر لږ راوړي.
نو په تیرو دوو ورځو کې چې نسبتا نو په خواته حالات ډیر استراري سوي دي او د کډوالو ډیروالي راغلي دي قدرته وای چې لس چند اضافه سوي دي. نو د وړ مرزه کې 500 دیش کورنۍ راغلي دي چې 3600 نفر کیږي او په پرون مرزه کې 200 کورنۍ راغلي دي چې 4500 نفر کیږي. نو ګراف معلوم نه دی کېدای شي نور هم لوړ شي. حالات پر یو ځای نه دي ولر حالات استراري دي نو کېدای شي نور هم اضافه شي. نو فعلاً د هر مهاجر سره پر کورنۍ باندې هغه 1000 افغاني او بیا 2 نفر چې هر ولایت ته ځي د هغه ولایت کرایه ورکړي.
افغانستان ته د تازه راستنوسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او مرستندوی بنسټونو په موقت ډول د څو شپو تیرولو امکانات برابر کړي هغه څه چې د دوی دایمي درد نسی دوا کولای.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د نوومبر 2 د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات د ختمولو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې لاره رسیدو سره هم حالت خبريالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه او رسنۍ د طالبانو په واکمنۍ کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو ادعا کوي. د یو شمیر وژل شوو خبريالانو کورنۍ هم شکایت لري چې د خبريالانو د وژنو قضیه نه څېړل کېږي. په دې راپور کې له ځینو خبريالانو سره مرکې شوې چې د طالبانو د حکومت لخوا بندیان او شکنجه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوومبر 2 د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات د ختمولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبريالانو د مرکز پر رسمي ویبپاڼه کې د ثبت شویو شمیرو له مخې له 1400 کال څخه تر 1400 پورې په افغانستان کې 1300 خبريالان وژل شوي دي. دغه مرکز د هر وژل شوي خبريال جزئیات د وژل کېدو ځای او لامل لیکلی چې ډیری دغه خبریالان د ناپیژنده کسانو لخوا د انتحاري حملو او د چاودنو او یا هم افغانستان کې د جګړې پر مهال وژل شوي دي. په دغو وژل شویو خبریالانو کې د ازادي راډیو څلور خبریالان هم شامل دي چې بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي. د 1999 کال د سور میاشت کې د کابل ښار په ششدرک سیمه کې د ازادي راډیو درې خبریالان عباد الله حنانځی، سباون کاکړ او فرشتہ محرم دورانی په یو برید کې ووژل شول. د ازادي راډیو یو بل خبریال الیاس دایی په 2000 کال کې د نوموړي په موټر کې د ځای پر ځای شوی ماین د چاودنې له امله ووژل شو او ورور یې ټپي شو. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د وی پانی د معلوماتو پر بنسټ د دغه شمیر خبريالانو په وژلو کې پر نامعلومو وسلوالو سربیره طالبان او داعش ډله هم لاس لري. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په وی پانی کې د وژل شویو خبريالانو د معلوماتو د برخې په ورستۍ برخه کې ادعا شوې چې د دغو خبريالانو وژونکو ته سزا نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه عاملین این رویدادها
له بده مرغه په دیر حکومت او سنی حکومت کې د دغو پیښو عاملین د دریو قضایي ارګانونو لخوا نه دي محاکمه شوي او د هغو معلوماتو له مخې چې موږ ترلاسه کړي د دغو پیښو ډیری عاملین هم د طالبانو او هم داعش له ډلې وو. اوس مهال چې دا ډله په افغانستان کې حاکمه ده او د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې کم شوی نه دی بلکې زیات شوی دی.
د 2013 کال د اپریل په میاشت کې په کابل ښار کې په ځانمرګي برید کې د وژل شویو خبريالانو له ډلې څخه د سلیم تلاش ورور سمیم تلاش ازادي راډیو ته وویل چې د ورور د وژنې د قضیې د څېړلو لپاره یې چا غږ نه دی اوریدلی. نوموړي دغه شان ازادي راډیو ته زیاته کړه
مخکې لدې چې شهید شي زما ورور ماته پیغام راکړ چې د چاله خوا غوښل شوی. زه نه پوهیږم، هغه یوازې ماته داسې پیغام راکړ. ما ورته وویل چې ورور پام وکړه، وضعیت لږ خراب دی او همداسې وشول. څه موده وروسته چاودنه وشوه، بیا یې هیچا دوسیه ونه څیړله. زه هم خپل څو دروازو ته ولاړم، د حکومت دروازه مې وټکوله، غږ مې پورته کړ خو هیچا هم غږوانه ورید.
په دغه برید کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون نه خبریالان او دوه فلم اخیستونکي ووژل شول، خو د پخواني جمهوري نظام د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د جمهوري نظام له نسکورې دو مخ کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغو نه خبریالانو د وژنې په تړاو 15 کسان نیول شوي چې درې یې په اعدام محکوم شوي دي، نور دوه تنه هر یو په 10 او 14 کاله باندې محکوم شوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال تر 60% زیات شوی دی.
خریدتۍ په لاسته کې البته بسری مکشیدن و دا مرا دغه خفق کدن به خریدته چندین بار کار انجام دادن.
د تخارستان رادیو پخوانی سرپرست او خبریال زبیح الله نوری و چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی و. نوموړی وایي چې د 2022 کال د سپتمبر په 9 په تخار کې له 40 تر 45 طالبانو د کور محاصره کړ. د ده په خبره شکنجه یې کړ او له ځان سره یې ویوړ. زبیح الله نوری ازادۍ رادیو ته وویل چې نوموړی له 3 شپو ورځو وروسته د خپلې سیمې د مشرانو په جرګه خوشې شو. هغه ادعا کوي چې طالبانو ورته د شکنجې پر مهال د برېښنا شاټونه ورکړي دي.
یو
طالب تور ویښتان او ډیر ډارونکی مخ درلود. هغه زما په سر توره خولۍ کې خوده، زما سترګې پټې شوې. هغه زه پورته کوټې ته بوتلم. هلته یوه کوټه وه چې د طالبانو نور غړي هم پکې وو. په کوټه کې څو کسانو، سترګو مې څه ونه لیدل. لږ ورو یې شور جوړاوه، هماغه پلاستیکي بوجۍ یې په سر راکېښوده او په ډېر وحشت یې ورته ګامونه پورته
کړل. دغه بسر به غلط وحشتناک چندین بار مراحل انجام دادن.
یو بل خبریال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل انوم یې پراپور کې واغستل شي، هم ازادي رادیو ته وویل چې د کابل زنبق څلور لارې څخه د ښځو د یو لاریون د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی و او له یو شمیر نورو کورنیو او بهرنیو خبریالانو سره د رجال برجسته لسم ریاست ته وړل شوی و.
یکی از افرادشان آمد و اونجا گفتند که شما چرا این کار را میکنید؟
دا دوی یو کس راغی او ویل چې ولې دا کار کوي، ولې مظاهره کوي، ولې رسنۍ پوښښ ورکوي؟ باید دا کار ونه کړي. په دې 10 کلونو کې مشاهدان ورکړي، کونډې لرو او که څوک مو مخې ته ودرېږي موږ به یې ووژو. که هغه یو عادي کس وي، ملکي وي، سرتیری وي او یا هم خبریال،
هر کسی که جلوی روی ما استاد شوه ما گردنش هم میزنیم. حالا که هر کی باشد، چی افراد عام باشد، چی ملکی باشد، چی نظامی باشد، چی خبرنگار باشد.
افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم وایي چې په تیر او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو کمیسیون هم د دغو قضیو په څېړلو او حل کې اغیزمن نه دي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی هم د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پراخېدو ادعا کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما در گذشته هم
موږ په تیرو وختونو کې نیوکې کولې چې د تاوتریخوالي قضیې په سمه توګه نه څېړل کیږي. نه اړوند کمیسیونونه او نه اړوند بنسټونه دقیقه څېړنه نه کوي، نه د رسنیو او حکومت ګډه کمیټه او نه هم په کورنیو چارو وزارت کې شته کمیسیون او نه هم نور کمیسیونونه. د اطلاعات او کلتور په وزارت کې د سرغړونو او رسنیزو شکایتونو د څېړلو کمیسیون اغیزمن کار نه دی کړی او موږ دا مهال د یاد کمیسیون اغیزمنتوب نه وینو.
ظریف کریمی د غشان زیاته کړه چې د روان کال لپاره تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3 پیښې ثبت شوې دي او په خبره یې د پخوا په پرتله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کې د طالبانو د حکومت استخباراتي او پوځي ځواکونه تر ټولو زیات مسؤل دي. د نوی دفتر شمیرې هم ښیي چې طالبانو په 2022 کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 132 پیښې سرته رسولي او په افغانستان کې د دوی د بیا واکمنۍ په لومړي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 144 پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دغه راپور کې د شویو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د 401 کال د ثور سلواغې په 9 یې پر خپله اکس پاڼه لیکلي و چې د رسنیو پر وړاندې د سرغړونې کمیسون فعال شوی دی او له دې وروسته به د خبریالانو او رسنیو ستونزې حل شي. مجاهد هغه مهال ازادي رادیو ته ویلي و چې دغه کمیسون هم له تیر قانون څخه کار اخلي، په ځینو طرزالعملونو کار روان دی او په خبره یې ځینې شیان به نه وي. نوموړي دغه شان مخکې ادعا کړې چې هیڅ خبریال یې د خبریالۍ د کار په تور نه دی نیولی. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په 2023 کال کې د نومبر 3 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دا ورځ د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په غبرګون ونومول شوه.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:09 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
اوس به هم ورشو د دې خبري خبرونه په دې برخه کې به ستاسي پیغامونه واورو. البته دا پیغامونه هغه کسانو را لګلې دي چې دوی اوس مهال یا په پاکستان کې دي او یا هم هغه کډوال دي چې له پاکستانه په زور ایستل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه کاملا يم له جنوبي پښتونخوا کوټنه. د دې ماجور په اکر یا د افغانانو فکر چې کوم ظلم روان د پاکستان کې په کوم ظلم یې کوم باندې ورته جوړ کړی ده، په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولای، که نور نسی کولای د خپل وطن کې خصنه درته برابر کړي. سکولونه مرد بند کړي دي، هغه دا باندې دلته موږ د تعلیم لپاره دلته راغلي ځوانان شپږم ټولګي پورې می سکولونه خلاص کړي دي. دا ورته حل کوي او لږ رحم پر وکړي. تاسو ول رحم نه پر کوي، تاسو ته خو دوی مسؤل تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوي. نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي. د دوی سه هیله کوم چې د خپل افغانانو باندې رحم وکړي او دوی ته اسانتیا برابره کړي. دا او د پاکستان سره دا هیله چې دا ظلم نه کوي، لږ د نرمۍ سره کار واخلي او په دې تمه چې زما آواز به چارواکو ورسیږي. الله پامان.
سلام علیکم رور شه جوړ په خیر خیرت جوړ روغ خیر خیرت شب خیر ورور ډېر بخښه دي ډېر تکلیف ما ورورکه تقریبا ما در به در سوی م خوږ مو کړی دی په دې دغه کې افغانستان کې ورونه مې کړی دی زه خوش سوی م درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دی څوارلس کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کار هغې ډوری راته کښلې وې په دا کې به پرې ایستلي وو نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا یې راکولې نو خوارۍ مو کښلې دي تکلیفونه مو کښلې دي اوس دلته دی سبا یک تاریخ دی کابل سبا دی هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړ یم موږ وکوڅه موږ پاتې شي ته خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره درې چا پرې خو مو غږ ورسوه ما هدي سبا نه بل سبا یک تاریخ دی مژاړي هلته زما ژوند په خطر کې دی هلته زه نه سم اوښتی زه وکړم څه زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې راوړې یم ریډۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم بل ګډ چې ګیر کړم دا رقم یې وویل زما ژوند د خطر سره مخامخ دی زه وکړم څه نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري او اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې موږ غږ درې چا پرې ورس.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درڅه ازادي یو اوریدونکو پروګرام لرو خو در هغه وړاندې لنډ خبرونه. روسل هغه چې د پاکستان موقت حکومت اعلان وکړ چې له دې هېواده به ټول غیر قانوني افغان کډوال باسي. د فرانس پریس خبري ژانس راپور پر بنسټ روسه 1,015,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت چمن کې چارواکو فرانس پریس ته ویلي په دې وروستیو کې ټول ټال څه باندې 18,000 کسان له دې لارې افغانستان ته اوښتي دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د پاکستان په ګډون له ټولو هغو هېوادونو غواړي چې د پناه غوښتونکو سره د چلند په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او د اجبار نه ایستلو اصولو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زمیتو میلر پرون په واشنګټن کې یو خبري کانفرنس کې وویل چې د پاکستان په ګډون د افغانستان په ګاونډیانو کلکه غږ کوي چې افغانانو ته د هېوادونو ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د نړیوالو مرستو په لټه کې دي او د بشري مرستو د برابرولو لپاره د نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي. ملګري ملتونه وایي د 2000 کال را په دې خوا په افغانستان کې وسلاتي ویش خبریالانو د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. نن د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د مافیا د ختمولو د نړیوالې د ورځې په توګه ولمانځل شوه. د همدغې ورځې په مناسبت د افغانستان د ازادو رسنیو ملاتړ بنسټ نه هم یو اعلامیه خبره کړې وه. ویلي وو پکې چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې 1,015 خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د وژنې قضیې ثبت کړې دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې کیف په پروان کال کې هڅه وکړي چې په اروپای ټولنه کې د غړیتوب لپاره خپلو مذاکراتو ته دوام ورکړي. دیمیتری کولیبیا نن په د نومبر په 2 په برلین کې خبریالانو ته ویل چې اوکراین خوشبینه ده چې اصلاحات راوړي او لازم قوانین په دې برخه کې وضع کړي ترڅو وکولای شي په اروپای ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړي ده. تاسو به خبري چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نه خبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالې وزمک پوسره مرکه هم لرو. خورازې په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو په اړه یې ازادي رادیو ته پریخېدی.
السلام علیکم نبیولا زابلای لزابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو کچیر ته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړي او غټي ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخ کې څو کلونه مخ کې همدا خبره کېده کچیر ته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندري نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونه چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته د هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفونی خدمات پال کې لمړی لا افغان بي سیم شرکت نه هله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغه هیوادوالو ته برابر کړي. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته پال کې او تلیفونی خدمات کار وکړي نو افغان ولس به لډیرو مشکلات به حل او لټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت منشن دولسوالی وسیدونکو یم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د مینشین ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري، نو باید ځکه وچې دي اوبه نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابره سي، یا یو برمی ووي یا یو ډمونه جوړ سي. نو دغه زما غږ دې د لوړپور چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري، مځکه وچې دي، که چیرې دغه مځکه ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي، هلته اصول یې ډېر ښه پرمخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچې دي، اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. چې د هلمند ولایت باندې کې د ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زمینداور د سیمې څخه د موږ د زمینداور کانال ته وکړي لوړ مقامات څخه مې دا هیله ده ارزو ده چې زمینداور به ډېر وچي پر 200 متره باندې دا نو په برا کاږي چې ما سره د څنګ کار ځنه اخیستل کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول مله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پر د مزمد امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي لډیر په خوا څخه جګړو زپلې دي او وس وچکلې زپلې دي چې دوه درې کاله مخکې چې الته ولي او بدل ولي ولي وي یا کاریزونه واغه وس پر سلګه ذاتیا غزه یو نیم سلګه ځه ان تر 200 غزه پسی په دشتې سیمه کې وبره شه د لینې نظم د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې د خلکو ستاسو ډیر ملاتړ کړی دی، تاسو باید تر نور ډیر مخکې باید دوی سره کومک وکړي، دوی ته رقم رقم پروژې راوي، دغه د کار په بدل کې چې روپی ورکول کېږي کمې موسسې دي د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بند سوله د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریت خلکو اقتصاد یعنې دي په حقیقت سره ډیر کمزوری دی. نو زما د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه، زه مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلی اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده، د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه، اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري، اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده، خلک ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایته، نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع و، هلته دغه د غورکن منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډیر خطرناک بوټی.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ.
زاج نیاز محمد د منزور کلی د واز خاله صورت پر کاله ولادت خبر کوم زموږ شبکه مخابراتي شبکه لسر وجود نه در په واز خاکی نه دوار په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغی دوی سنن بدر سبب تقریبا د دوه کال کې هیڅ وجود نه لري یو شبکه وجود نه لري حتی کارونه ټول تکنسیبی دي او بودیجه هم لري او کډینکم پنځه بستریز او غشل بستریز سوې د ترغه پورې ترغه هم اسکار په شابه باندې روان ته تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تر کړی وځه او لسته ډېر مشکلات سره مخامخ ده او بل د نیو مرجان په نوم باندې کډینک دغه منظور سوې ده هیڅ کاروایی ان وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب د تاج راډیو په توڅو سره دا وایم سی دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي او هسپتال سی د دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي او د نیو مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک دغه باید مرجان ته راشي ځکه چې دا خلک له دې ځای نه نهار شور پورې ځي د اولاد مسلې سی هغه خلک په لارې باندې مړ شوي دي زمه یې لارې خټي ترون ځکه ته څوک نه سوای پېتلای د تاج راډیو په توسو سره او د تاج په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي الله په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه ونې کې هیله ده چې روغ او جوړ به اوسېږي. روجانه انعام الله خبرې کوم پکتیکا ولایت اومنې ولسوالۍ نه وروره موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیاتې ستونزې لرو ځکه چې یو امتنې راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه امتنه راکړي موږ ته روشن او ایم ټي این ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي که څه ضرورت کار دي د وي هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام کوم زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم له چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر ولکور مشرانو پورې ورسېږي زموږ کمزوري مټران دي بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې هغه وسېږي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو له دې خوا څه سپاریان هم نه وي مټر کې ورور دغه بالا خو سپاریان هم نه وي د کیلو روپۍ هم نه جوړي زاړه مټران دي هلته چې ورشه وروره پر دې زنځیر مې راوګرځوه پر هغه زنځیر مې راوګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي بالا اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره زوړ عمارت دي د زاړې عمارت اسناد موږ ته پراته دي هغه هم نه مني بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې دا زموږ پیغام تر لولکورو مشرانو پورې ورسېږي چې زموږ دغه مشکل را حل کړي نو موږ څه وکړو اوس موږ بله لار نه لرو اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور خواته ځو د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو همهلته دغه دګې سه شیان رابرو خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان راوړو نه د چېلو روپۍ موږ نه شو برابرولی نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. موږ او تاسو راپورونه هم دلته خد د کی په دقیق ډول اورو کوم چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو لري نشر کیږي موږ خو خوشاله یو د دقیق دی او موثر راپورونه دي. نو پاتې شو له خبره دا غوډه چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته نه الته کوم کاروبار شته هر څه په صفر دي هیڅ تجارت وجود نه لري هیڅ نشته لاندې باید وایو کوته وایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کور ودان مننه ورور موږ د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو د دې ټولې خپرونې اورو ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور که خدای کول مننه.
اوریدونکو دا و استاد پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدل وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزې ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 340 21 21 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغې زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمید الله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا من شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي، خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو دغه طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغه یې ماجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وخت کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نشي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د اړخ ډېر یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نشي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه ناڅه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د
جلوایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده؟ یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه ناڅه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی. یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور مه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات شکستګي په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغې زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلي وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.3 نه زلزله دی مگنیتود پکچه باندی دوی شایدان و لیکن فکر کوم پینزه کشه کشپخ کشه دوی کلافات رو لودل اغم دی بیلدنگو یا دی کورونو دی نلیدو مغی که نو تلف شوی لیکن دا دی شیشو دی رالوی دلو یا پا دغه وقتی چه دوی دی زنون و باسی دی نجات آغه تا پا دی که دی منزد للیو یعنی دوی اغا خپل تا سات و کورونا پا دغه شکل باندی جور کری دی چه حد اقل اغا کما تاریخ چه دی زلزلو دی شدت پا لری پا غی که مقاوم و گوسی افغانستان متاسفانه چون یو دی غریب و هیوادو دی جمله نده تاس تا معلومه دغه کورونا چه پا اکسونو که لیدل کیگی پا دیر تیتا کچه دی سخمانه دی میارو پی ساس بنده جور شوی دی حتی بخی دغه دی پخو کورونو پا شکل بنده ندی گمبدی شکل دی خام و خخت و خط و خور چه جور شوی دی نو زه فکر کم چه دغه دول کورونا دی زلزله دی دیر تیت کچه زلزله پا نتیجه کم که دیشی دیر کم مقاومت ولری نو دیش غوری دو پی حساب دوم رو وایم چه کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې هغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بیلډنګ د تخصې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پات شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د مندنې او پلټنې په اړه پیغامونه او رودا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مېسه شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر ترک روخ خوشاله است. جملت دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0 1 2 3 4 9 2 افغان بیسم شمیره ده 0 0 5 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړه زما شمیرې دی که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې د راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسې. زما نوم لیاقت علي د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی 4 کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 6 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو ماری باش شماره ده 0 6 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 1 2 5 9
سپر دیرش یو سل دویش پنز سپر نها و سلام اللہ پاکی تاسول جر در کی
ازادی ردوت. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیری لخپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس یویشت کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمېر زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت صفر اویا اوولس پنځوس درې سوه اته دیرش د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش.
بلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورکسو عاجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خواږه همکارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر اسیم. دا وخت مې نیکمر غزه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ یم. دا آزاد کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوشنصیب زلمی نومیږي تقریبا د پنځو میاشتو راهیسې څخه راته نادرکه شوی دی. خوشنصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و نو اوس راسره نه شمېره شته او نه راته د ده په اړه باندې معلومات شته چې دی به په کومه سیمه کې وي. نو که چېرې خوشنصیب زلمی زما غږ اوري هم که دارنګه د ده یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره دې پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون او واټساپ غبرګې شمېرې دي، یعنې دوې شمېرې پر دواړو شمېرو مو واټساپ شته. همدارنګه اړیکه راسره نیولی شوی. لومړنۍ افغان بسم شمېره مې ده صفر اووه سوه اووه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. یو ځل بیا شمېره په یو یو ټکي درته وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. همدارنګه دویمه شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه صفر اته. شمېره یو ځل بیا تکراروم، یعنې صفر اووه سوه شپږ نه دېرش اووه ویشت صفر اته. او لومړنۍ شمېره مې ده صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. نو کار ملګري ته یادی خپله زما غږ اوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوشنصیب زلمی په اړه باندې نو زما اختر محمد خادم سره دې پر همدغه دوو غبرګو شمېرو اړیکه ټینګه کړي. خدای په امان.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. ښې شپې او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کو داس دی ورکړو چې د ځان په غم دې پوه نه کړو د زمکه غم د اسمان په غم دې پوه نه کړو اوس دې رنري د مکان زندگی دې نو ستانه بغیر خوګه جانا